دا مشال رادیو دا سحر 9 بجے شوری دن کو نند پنچم دی یا زیارت ورځ د 2014 میلادی کال د مارچ میاشتې شلم نیټه دا زبنگ په دی اولنې یو ساته خبرونه سلام پختونخوا کې درته زهارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د هغه یو نوی مسلې په اړه ورای چې د پاکستانی حکومت او وسلواله طالبانو د سولې په خبرو کې رامنځته شوې ده. د دې ترڅنګ په کراچۍ ښار کې میشتو له باجوړ کبالی سیمې سره د تعلق لرونکو ترانو د پنخه کېدو، د خیبر پختونخوا د گورنر مومن د جنسیت د پرونی سفر، او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د صوبې په هسپتالونو کې د شوګر ناروغانو ته د وړیا علاج ورکولو د اعلان په اړه رپورټونه درته لرو. په کبالی سیمو کې د اصلاحاتو پر موضوع د مشال ریډیو ځانګړی بحث مو هم درته راوړی، خو په پیل کې خبرونه اورو چې بوریوال کاکړ باندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د تیری کې طالبان پاکستان مذاکراتي استازي وای طالبان په حکومتي ځایونو کې له حکومت سره خبرو اترو ته نه دي تیار. د پاکستان په کراچۍ کې میشت د باجوړو اوسیدونکو وای طالبان دوی له امن کمیټې سره د تړاو په تور کې وژني، او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل هیواد لخوا په اوکراین کې د هر ډول پوځي عمل خبره رد کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي استازي مولانا سمیع الحق او ویلي چې طالبان په حکومتي ځایونو کې له حکومت سره خبرو اترو ته نه دي تیار. مولانا سمیع الحق دا خبره د چهارشنبه په ورځ د پنجاب په ملتان کې خبري غونډې ته وکړه. هغه وویل
د مذاکراتو د ځای د ټاکلو په اړه لستونزو سره مخ یو، ځکه اصلوال طالبان په دولتي ودانیو، هوایي ډګرونو او نورو حکومتي ځایونو کې مذاکرات کول نه غواړي، او حکومتي کمیټه په شمالي وزیرستان ته تللو کې ستونزې لري. نو په دې اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
د طالبانو د استازي د څرګندونې له هغه وروسته مخ ته راغلي دي چې د پاکستان حکومت طالبانو ته د خبرو اترو لپاره د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ دفتر، د بنو هوایي ډګر او ځین نور حکومتي ځایونه وړاندیز کړ، خو طالبان غواړي چې مذاکرات په شمالي وزیرستان کې وسی. د پاکستان په کراچۍ کې میش د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وای دوی له امن کمیټې سره د تړه په تور کې وجل کیږي. د یو جلسوي ځوان ورور مشال ریډیو ته وویل چې په خپل سیمو کې یې حکومت د امن په لشکرو کې شاملوي، او په کراچۍ کې طالبان له همدې کبله وجني چې ولې د داس لشکرو برخه دي. د هغه په وینا حکومت نه په باجوړ کې او نه هم په کراچۍ کې دوی ته امن ورکړی دی. په کراچۍ شهر کې د قبایلي سیمو د خلکو د خیر چګړې لپاره د کارکونکو یو سازمان مشر د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل
چې کوم بچی را لیږي هغه دلته طالبانی وجنی وستا پلار په کمیټې کې دی. تقریبا په دې سلسله کې چې نه 15 کسان مړ شو، د ماموندو یو کس د بانډاګۍ دی، درې د کګی مړ شوی، یو پکې د مڼو ځنګل وجلې شوی دی، یو پکې د خرکی مړ شو، بل ورځ یو کس بل مړ دی د کرپاڼۍ. غریبانان اوس چې کراچۍ ته ناراضي، خو بچی دی، کور دی، که باجوړ کې کاروبار نشته، د یو ځنګل قانون دی امو صفه باجوړ کې امو صفه کراچۍ.
د پاکستان حکومت له تیرو څو میاشتو راهیسې په کراچۍ کې د وسلوالو او هدفي وژونکو پر ضد عملیات جاري ساتلي دي. د ناتو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن خبرداري ورکړی چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نسی، نو د هغه په خبره حالت به ډیر خطرناک سي. اندري فوغ راسموسن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې دل په همدې تړون پورې تړلې دي. راسموسن زیاته کړه چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره افغان حکومت ته ګران سي چې خپل امنیتي ځواکونه وساتي.
We have built Afghan security forces to a level of around
دی وای موږ د افغان عسکرو او پولیسو شمیر شاوخوا درنیم لکو تر سوالې دي چې د دې ځواکونو د لګښت وس افغان حکومت نه لري. نو کچيري دوی نړیوال مرستې تر لاسه نکړي، د هغوی معاشونه نسی ورکولای، نو زوایم چې دا به ډیر خطرناک وضعیت وي. افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک ځنډولې دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل هیواد لخوا په اوکراین کې د هر ډول پوځي عملیاتو خبره رد کړې ده. د چهارشنبه په ورځ له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې ولسمشر اوباما وویل چې دوی په پوځي توګه په اوکراین کې شکیلیدنه غواړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې دوی به پر اوکراین د یرغل له کبله پر روس سفارتي او اقتصادي فشار اچولو ته دوام ورکړي. هغه ویل موږ به له خپلو ټولو سفارتي وسایلو په استفادې سره د یو داسې ائتلاف رامنځته کېده باوري کړو چې کومبه یو څرګند پیغام ورکړي. امریکایي ولسمشر ویل روس د اوکراین په کریمیا ورننوتلو د یو بل هیواد خپلواکي تر پښو لاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د روس پلازمینې ماسکو ته ځي چې د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیده کاتو وکړي. د بان کی مون د سفر او لیدو کتو هدف د اوکراین په اړه د نړیوال تاوتریخوالي راکمول دي. ټاکل شوی ده چې بان کی مون به سبا بیا د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ سي او هلته به د دې هیواد له لنډمهاله ولسمشر الیگزینډر تور خینوف او وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک سره ملاقات وکړي. د بان کی مون سفر په داسې وخت کې دی چې د روس او اوکراین ترمنځ پر کریمیا د ماسکو د هغه گرفت له کبله سفارتي تاوتریخوالی زیات شوی دی چې په نړیواله توګه هم نه دی منل شوی. روس د چهارشنبې په ورځ د کریمیا اوسیدونکو ته د پاسپورټونو ورکړه پیل کړه او وی ویل چې هغوی اوس د روس برخه دي. اوکراین ویل دوی به له هغو روسیانو د ویزې غوښتل پیل کړي چې اوکراین ته سفر کول غواړي. او رسته خبر د لوبو، د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې به نن افغانستان له نیپال سره لوبه کوي. د لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین پر دوی او د پېښور پر دوه نیمې بجې پیلېږي. افغانستان تر دې وړاندې دوی لوبې کړې دي چې په یوه کې یې له کوربه هیواد بنګلادیش ماتې خوړلې او په بله کې یې هانګ کانګ ته ماتې ورکړې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. له پاکستاني حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالب وسلوالو لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې طالبان په دولتي ځایونو کې له حکومت سره خبرو کولو ته چمتو نه دي. بلخوا په کراچۍ کې میشت د باجوړ پښتانه وایي طالبان یې د دې لپاره چې په سیمه کې د دوی خپل خپلوان له امن کمیټو سره دي وژني.
چې کوم بچی را لیږي طالبان یې وژني و ایستا پلار په کمیټې کې دی. 15 کسان مړه شو د ماموندو د یو ځنګل قانون دی. امو صفه باجوړ کې، امو صفه کراچۍ.
په همدې حال کې د خیبر پختونخوا گورنر مومند اجنسی ته د خپل پرونی سفر پر مهال هیله خودلې چې د حکومت او طالبانو امن مذاکرات به کامیاب او په ترڅ کې به د قبایلی سیمو د اوسیدونکو ستونزې حل شي.
حکومت پاکستان دا ښه ګڼلې ده چې موږ د امن طرف ته لاړ شو او انشاءالله دا مسلې به په هغه باندې حل شي.
او د خیبر پختونخوا حکومت وایي د شوګر ناروغانو ته به مفت علاج او دوایانې ورکوي.
چونکہ انسولین اگے دا پرٹل لازمی شی د ټول عمر د پارشی او اگے نشی برداشت کول د اخراجات، نو حکومت دا فیصله کړه چې دا به موږ ورکو ان شاء الله.
د خبرونه په دوه منی مای کې په قبالی سیمو کې د حکومتي اصلاحاتو پر موضوع ځانګړې بحث هم درورو. لمشال رادیو سروس. اولنی رپورٹ ترازو اوریدونکو، د پاکستانی وسلوال طالبان استاذی او د حقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق ویلی دی چې وسلوال طالبان په دولتي ځایونو کې له حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې پاکستانی حکومت طالبانو ته د مستقیمو خبرو اترو لپاره ځینې ځایونه وړاندیز کړي ول. پر دې موضوع له پیښوره د ذبیح الله شفق د رپورټ اورو.
د پاکستانی وسلوال طالبان استاذ مولانا سمیع الحق وایي چې وسلوال طالبان په دولتي ځایونو کې له حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبې پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. سمیع الحق زیاته کړه چې پاکستانی طالبان ښایي د حکومت لخوا په وړاندیز کړو ځایونو کې خبرو اترو ته زړه ښه نه کړي. د مذاکراتو د ځای د ټاکلو په اړه له ستونزو سره مخ یو، ځکه وسلوال طالبان په دولتي ودانیو، هوایي ډګرونو او نورو حکومتي ځایونو کې مذاکرات کول نه غواړي او حکومتي کمیټه په شمالي وزیرستان ته تللو کې ستونزې لري. نو په دې اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر او د حقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان حکومت وسلوالو طالبان ته د مذاکراتو لپاره د شمالي وزیرستان د سیاسي استازي دفتر، د بنو هوایي ډګر او ځینې نور دولتی ځایونه وړاندیز کړي دي، خو وسلوالو طالبانو د حکومت وړاندیز رد کړی او په شمالي وزیرستان کې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره څلور کسیزه کمیټه وټاکله چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشت په دویمه نیټه له حکومت سره اوربند او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه اعلان کړل. په دې کمیټې کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او ځینې برحاله بیوروکراتان شامل دي چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره ورته د خبرو اترو بشپړ واک ورکړل شوی دی. راپورونه وایي چې پاکستاني وسلوالو طالبانو له حکومت څخه د هغو 300 ښځینه او نارینه بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې بندیان دي او په کوم تروریستي فعالیت کې لاس نه لري. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې له دوی سره ښځینه او یا هم داسې بندیان نشته چې په تروریستي فعالیتونو کې د لاسونه لري.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو په کراچا کې میج د باجوړ قبایلی سیمې استوګن وایي چې له تیرې سمودې راهیسې په دغه خال کې د دوی د سیمې پر هغو خلکو حمله زیاتې شوې د چا خپل خپلوان چې په باجوړ کې د امن لخکرو یا کمیټو غړي دي. د دې کسانو په خبره له دغه حملو له وجې په یاد خار کې د دوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ظفر کرمینا اورو.
د باجوړ ایجنسۍ د مامونتو تحصیل یو څلوېښت کلن تن چې د کراچۍ پلیاري ټاون کې دکان لري، کشر رور یې دوه میاشتې مخکې د ښار پلی مارکیټ کې نامعلومه وسلوالو وجلی دی. نوموړی وایي د دوی په پلرنو ټاټوبو کې دا د دوی مجبوري وي چې په امن کمیټیو کې ګډون ولري.
ته خو حکومت نه پرېږدي ګان عمراني سیم چې تاسو لاهکار وکړي، تاسو خلاف کار د طالبانو وکړي، هلته حکومت نه پرېږدي، دلته هم طالبان نه پرېږدي، دلته نه حکومت لاره چې کوم دی امن راکو، نه را دلته راکو نه را لالته راکو.
په کراچۍ کې د قبایلی سیمو د خلکو د خیرخېګړې لپاره د کارکوونکو یو تنظیم مشر چې نه غواړي نوم یې څرګند شي وایي په دغه ډول پیښو کې په دې وروستیو کې یوازې باجوړ د مامندو د تحصیل تر 1500 پورې د وژل شوو کسانو مړي دوی خپلو خپلو کلو ته استولې دي.
چې کوم بچی رالیږي هغه دلته طالبان وژني و ایستا پلار په کمیټې کې دی. تقریبا په دې سلسله کې چې نئی 15 کسان مړ شو د مامندو څخه، یو کس د بانډاګۍ دی، درې د کګې مړ شوي، یو پکې د مڼو ځنګل وجلی شوی دی، یو پکې د خرکی مړ شو. بله ورځ نن یو کس بل مړ دی د کرپاڼۍ ګل رحیم نومې دی، په بلدیه کې چا وجلی دی. نو هغې غریبانان اوس چې کراچۍ ته نه راځي، خو بچی دی، کور دی، که باجوړ کې کاروبار نشته، د یو ځنګل قانون دی امو صفه باجوړ کې امو صفه کراچۍ.
د کراچۍ د جوړیا بازار یو دکاندار عجب ګل باجوړی وایي د وژنې په زیاتره پیښو کې د باجوړ د مامندو د تحصیل خلک په هدف شوي. د هغه په وینا په کراچۍ کې د دوی په خلکو ورځ تر بلې سخت راځي چې له امله یې د زیاتره خلکو د تیرو څو لسیزو راهیسې په کراچۍ ښار کې روان کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
ډېر مړی منګولی دا واورو چنن پلانځه کې پلانې باجوړ کس وشته، د ګټکی وشته، د خرکی وشته، د سپری وشته، د مڼو ځنګل وشته، د کسې وشته، خپل خپلوان وشته. نو د دغه د وجې بیخي ډېر زیات پریشانی وو. مخکې به چې کراچۍ ته رالو خوشحاله به چې باجوړ ته ځو، اوس هم نه باجوړ ته زړه کېږي او نه هم کراچۍ کې زړه کېږي.
د باجوړ د خلکو د خیرخېګړې لپاره د کارکوونکي تنظیم مشر زیاتوي د دوی د کلي په نسبت په کراچۍ کې د دوی د سیمې د خلکو په هدف کول اسان وي.
ستا کلي ته چې ناشنا سړی راشي ته پیژنې چې دا ناشنا دی. په کراچۍ کې خو څوک رېړۍ ګرځي، څوک د چې هوټل ګي دا، د چا د فروټو رېړۍ دا، څوک یو شی خرڅوي. غریبانان په کراچۍ لوی ښار دی، هیڅ پته ته نشته چې څوک به مې د کوم ځای نه ولي. بله ورځ په دې ځای کې هوټلو کې کسان مړ شو. د کسانو د عیدي ته د رسېدو نه نیمه ګنټه بعد پولیس رال ویل دا چا وکړل او څنګه وشو.
نوموړی زیاتوي په کراچۍ کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د لټون عملیات روان دي، خو د دې باوجود هم په کراچۍ کې د قبایلي سیمو د خلکو ژوند ته ورپېښې ستونزې نه دي کمې شوي.
د ظفر کریمی رپورټ مو اوریدونکو. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ مومند ایجنسۍ ته ولاړ او دغلته یې د لزایي مشرانو سره په لیدنه کې د سیمې د پرمختګ او همداراز له طالب وسلوالو سره د پاکستاني حکومت د سولې پر پروسې خبرې وکړې. تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی را کوي.
د خبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي چې په مومند ایجنسۍ کې به د ناقی د لوی غر په سوري کولو باندې د 15 میاشتې په اولنې نیټه کار شروع شي چې به دا سړک د لوی کاروبار لپاره آباد کړی شي.
دینه غټه خبره شته دی نه چې دا روډ بس افغانستان او د نورو ځایونو تجارت به وي. نواپاس سے جنگئی گوسړی خبره وکړله چې دا خلک په خپل پرې دی، دی به خپل ځان لار برابر، تاسو هم ځان خپل کاروباري یو شان قومونه یو خوا دی خو سیستم برابر ساتي. نو خلکو کار وای په
په محمود ایجنسی کې د خپل دورې په دوران هغه وویل چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او په دې کې حکومت ډیر سنجیده دی
سټپ بای سټپ روان دي داسې نه چې ټولو قبایلو جرګه به روان یو مذاکرات به کوي نمائندگی مطلب د نمائندگی ده حکومت پاکستان دا ښه ګڼلې ده چې مونږ د امن طرف ته لاړ شو او انشاءالله دا مسلې به په هغې باندې حل شي
په دې دوران گورنر سره د خبرو په وخت د حلیمځای امن لښکر مشر محمد علي حلیمځای وویل چې هغوی په سیمه کې د امن راوستلو لپاره د حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ دي گورنر انجینئر شوکت اللہ خان هم د امن لخکرو د کردار ستاینه وکړه او وی ویل
دلته الحمدلله حالات ښه دي په نورو جنسو کې ډیر خراب په ورځو کې ډیر زیات خراب چې هلته ترقیاتي کارونه کم دي په وزیرستان کې کم دي نو زمونږ د ما د راتللو مقصد دا نه چې زه بره کینم او تاسو راته لاندې کینئ نه د دې ځای دستور دا دی چې مونږ یو ځای کینو څه خبره چې تاسو ما ته په اسانه کولی شي زه تاسو ته په اسانه کولی شم یو بل ته دروغ نه شو ویلی مونږ
گورنر انجینئر شوکت اللہ وویل چې نږدې ده چې په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل ایجنټ نه عدالتي اختیارات واخیستل شي او د عدالتي مقدمو لپاره نوی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټان وټاکل شي شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دوه بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمې بجی
روښانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلور نیمې بجی
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې وزیر تیر ورځ په دغه صوبه کې د شوګر ناروغانو لپاره د وړیا علاج د یو پروګرام په باقاعده توګه اعلان وکړ. حکومت وایي په یادې ناروغۍ اخته کسان کولی شي د پېښور په لوی هسپتالونو او همداراز د کوهاټ، بنو، ډیره اسماعیل خان، سوات، مردان او اپټاباد په ډیویژنل هډکوارټر هسپتالونو کې جوړو شو ځانګړو مرکزونو ته لاړ شي او د مفت علاج دغه اسانتیاوې ترلاسه کړي. د پېښور نه غلام غوس رپورټ راکوي.
د شوګر د ناروغانو د مفت علاج او مفتو دوایانو لپاره د خیبر پختونخوا د صحت څنګه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. په دې لړ کې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د چهارشنبه په ورځ په یو دستور کې د دې پروګرام د پیل کولو اعلان وکړی شو. په دغه مهال د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په ابتدایي مرحله کې دوی د دې پروګرام لپاره 15 میلیونه روپۍ بیل کړي دي.
د زړه مرزونه دي، کاغه د سترګو مرزونه دي، کاغه د ګردو مرزونه دي، دا زیات تر چې دي هغه د شوګر نه شروع کیږي، چونکه انسولین هغه د پر ډیر لازمی شي، د ټول عمر د پاره شي، او هغه نشي برداشت کولې دغه اخراجات. نو حکومت دا فیصله کړه چې دا به مونږ ورکو ان شاء الله، او نن مونږ د پېښور نه آغاز وکړو.
په دې مهال د صحت صوبایي سیکرټري غلام قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې به د شوګر د ناروغۍ د مفت علاج دا پروګرام د شوګر د مریضانو لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
سونه د شوګر د ډایبټیز پیشنټس دی، هغه د پاره کا ټایپ 1 دی کا ټایپ 2 دی، مونږ به انسولین فری ورکو، فور لایف به ان شاء الله ورکو. هغه چونکه غریبانی نه مینجمنټ کوي نه هغه کوي، ور سره په توکل پری دی. سو دې سره یو ځل چې دوی ته فری میډیسن ملاو شي، بیا به ور سره ډاکټر پورا ډیټیل هغه ورکوي، خوراک کې، ایکسرسایز کې، هر شي کې دوی پویایی چې څنګه به دوی خپل ژوند تیروي.
او د شوګر د ناروغۍ د مفت علاج لپاره د دې پروګرام مشر پروفیسر ډاکټر ایچ عامر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې دا مهال د شوګر د مریضانو معلومه شمیره 6.1 میلیونه ده، خو په رښتیا دا شمیره د دې نه هم زیاته ده.
6.7 میلیون خلک دي چې ډایبټیک دي، او هم دومره مریضان داسې دي چې هغوی ته د شوګر کېدو خطر دی، او بیا څه داسې خلک دي چې هغوی ته ډایبټیس شته دی خو هغوی ته پته نشته. هغه 3.5 میلیون دي، یعنی 30-35 لاک. که څوک کس دی چې هغه ته شوګر دی کنه، هغه که دې صبح کې وي نو هغه ډېر خوش قسمت دی، ولې چې هغه ته علاج فری ملاوی.
په پېښور کې د صحت د چارواکو په وینا په لومړۍ مرحله کې د شوګر د وړیا علاج دا پروګرام د پېښور په درې واړه لویو هسپتالونو او د کوهاټ، بنو، ډیره اسماعیل خان، سوات، مردان او ایبټ آباد په ډیویژنل هډکوارټر هسپتالونو کې موجود دی، او وروسته به دا پروګرام د ضلعو نورو هسپتالونو ته هم غځولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بلخو اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د صحت محکمې خزینه کارکونکو خبرداري ورکړې ده چې دا ځل هم تنخواګانې ورته پر وخت ورنکړل شوې او نوکریانې پخې نکړل شوې. د پولیو ضد راتلونکي کمپاین کې به برخه وانخلي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا لیډی هیلت ورکرانو یو ځل بیا د تیر کال په شان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې اغې ته د تنخواګانې په وخت ورکړې شي او نوکریانې دې ورله هم پخې کړې شي. د چرسدې ضلع د لیډی هیلت ورکرانو یوې مشرې سکینه مشال لیډیو ته وویل دوی ته کله هم په وخت تنخواګانې نه دي ورکړې شوي او هر کله دوی د احتجاج نه کار اخلي. دا وایي کمې لیډی هیلت ورکرانو چې د کار نه انکار کړی وو نو داغې نوکریانې هم ختمې کړې شوې دي. د دې په وینا کې دې ځل هم حکومت څخه عملي اقدامات اوچت نه کړل نو د خیبر پختونخوا ټول لیډی هیلت ورکرانې در روان پولیو مهم بایکاټ وکړي.
نسکل وی او نسکل مطابق سیلری وی زمونږه هغه چې کم 8000 دان هغه مونږه د سوسو میاشتې نه لګي خو بیا زمونږه جنوري نه سیلری میشته. خدغه شان پولیو ډیره خامخاوي تاسو بکاوي کدی کې تاسو مریم خو خامخاوي کاوي او هغه پیسې په وخت نه ملاويږي. خلکو کورزونه دکاندارانو کورزونه د بیلونه دغه شان په خلکو باندې جوړ شوی دي. د سوسو میاشتې دغه شان د والو فیسونه چې ټولې مسلې دي کنه.
یو بل لیډی هیلت ورکر بنشوای
دا هم تاسو ته پیګی چې خطر ورته دی رہی کنه او دا هم څه لوبي کولی او زمونږ خبرې مسته دي مانځو نه دي کنه هم پوره کینو یعنی یو ځکه زمونږ ذمہ داری نه ده کنه دا پولیو کول زمونږ دا پرمننت هم نه دی دا جاب.
دا غرنګ نه هیت وایي سخت حالاتو کې مونږ خپل نوکریانی د مجبوریت له لاسه کو خو بیا هم حکومت راته نوکریانی نه پخوي او نه راته تنخواګانی په وخت راکوي.
چې مونږ ډوپټیم کو او مطلب چې دی په وجه مونږ ته بیا تنخانه ملاويږي. خدا خبره پولیو ډې نه تاسو خبرې چې څومره سخت حالاتو کې مونږ ځان خطر کې واجو کورونه پریک دو نو مطلب چې کومه یو دا خو موږ مجبورې رکبلې نو هغه باوجود په سو سو میا شو خدای شاند دې موږ سره دغه وعده کړو چې ایریر به درکو پرمننت بم کو هغه کې هیڅ هم دغه نشته. که څنګه خبروم کو زمګه خبره زور نه اخلي زمګه خبر تاسو کې اهمیت نه ورکي.
کله چې په دې حق له مشال لیډیو د خیبر پښتونخوا د لیډی هیلت ورکرانو پروګرام کوآرډینیټر ډاکټر شبینی سره د رابطې هڅه وکړه نو نو موري د مصرفیاتو لکبل خبرو نه کړې شوې. د لیډی هیلت ورکرانو د وینا سره سم چې سپریم کورټ د دوی نوکریانو د پخېدو حکم ورکړي خو د حکومت لخوا په دې اړه د ځړ نه کار اخیستل کیږي.
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه
اوریدونکو په پاکستان کې روانه میاشت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي داسې پیښې مخې ته راغلي چې پر ضد یې نه خو د دې هیواد حکومت او نه هم مدني ټولنې غږ پورته کړ. په داسې کې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په دې هیواد کې قانون په سمه توګه نه عملي کیږي چې له وجې ښځې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. فرخنده اسد پر دې موضوع دا رپورت لري.
په پاکستان کې د اتم مارچ د خزو نړیواله ورځ ده. وروستو داسې پیښې مخې ته راغلې چې ښکاره کوي په دغه هیواد کې خزی د کومو ټولنیزو مسلو سره مخامخ دي. د پاکستان دان ورځپاڼه د 19 مارچ په یوه اداریه کې لیکي په سین صوبه کې دوه خزی د غیرت په نامه په روانه میاشت کې وژل شوې خو جرګې د هغوی په وجنه کې ککړو کسانو ته هیڅ سزا ورنکړه. دان لیکي د حیرانتیا وړ خبره دا هم ده چې په شکارپور کې د دغه جرګې مشري د یو سیاسي ګوند پارلمان غړی کوله. هم په روانه میاشت کې په سین صوبه کې د پنچایت د لارې د غیرت په نامه یو خزه ژوندۍ ښخ کړل شوه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا د روانه میاشتې په 8 نیټه په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې خزه د پخوانیو روایتو او ټولنیزو مسلو کې تر ټولو زیات متاثر کیږي. د دغه کمیشن مشره زورا یوسف وایي یوازې په قانون جوړولو سره د ریاست ذمہواری نه ختميږي، باید دغه عملی هم شي.
دا چې کوم روایتونه دي لکه وانی سوراو یا پزینو برخو کې د خزو د قران پاک سره ودول او ځکه چې د دوی چرته وادو نشي او زیاتره د جایدات په خاطر کیږي د دې د ختمولو لپاره قانون سازي تیر حکومتونه هم کړی دا خو مونږ ګورو د دغه قانون په نافذولو کې ډیره کمی ده.
ایچ آر سی پی په خپل رپورٹ کې دا هم وایي بدمنۍ او زړو روایتو په قبایلی سیمو او ملکنډ کې هم د ښځو ژوند د خطر او مسلو سره وړاندې کړي. په سوات کې په لومړي ځل د ښځو یوه جرګه هم د تیر کال په پای کې جوړه شوې ده. د ښځو دغه جرګه 25 غړي لري او مشره تبسم عدنان یې وایي د دې جرګې د جوړولو مقصد ټولنې ته د ښځو غږ رسول دي او دا چې باید د ښځې د ژوند په اړه په یوه فیصله کې د هغې غږ هم واوریدل شي.
غیر روایتی جرګې هم کېدای شي. روایتي جرګې کوم پخوانی تاسو رسمونه رواجونه قائم کړي دي او را روان دي، نو په هغه بیسس باندې فیصلې کېدل ممکنه نه دي. د هغې نه بغیر ممکنه دي، قانون شته، عدالت شته. بل دا د ټرافیکینګ چې کوم شوی دی او اوس هم کېږي، د ودونو په نوم باندې کېږي. بیا تر موږ ته خلک وایي چې دا سواتیانې دي، نو سواتیانې به ځکه هلته چې زیاتې وي چې دومره سخت وخت په موږ باندې تېر شو، او که پایډیتیس کې چې جنکه وي ټرافیکینګ د هغوی وشو، او که چې په ودونو په نومونو باندې بوتللی شوې نو ځان چا ته ضرور وتلي دي.
د لندن د یوې څېړنیزې ادارې تامسن رویټرز فاونډیشن د 2011 کال په خپل یو سروې کې افغانستان، کانګو او پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره درې خطرناک هیوادونه ګرځولي دي. د ورلد اکنامک فورم د 2012 کال د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ د فرق یا واټن په رپورټ کې په 15 هیوادونو کې پاکستان یوازې د یمن نه مخکې دی، او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په روانه میاشت کې د ښځو په اړه په خپل یو رپورټ کې وایي اوس هم رواجونه د ښځو خلاف استعمالیږي، او په دغه لار کې د ټولو نه لویه مسله په دې اړه د جوړو شوو قانونونو نه نافذول دي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو، السلام علیکم.
مشال
ریڈیو
00-0202-11-2-4-1-2-1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې مونږ تاسو ته سندرې هم درورو. راځي د کرن خان په غږ د نوی البم څخه دا سندره وورو.
تات سپت دا چې څنګه زندگی می وکړه، سپت دا چې څنګه زندگی می وکړه، مینه می څوکړه خو خپلا تباهی می وکړه، مینه می څوکړه خو خپلا تباهی می وکړه. سپت دا چې څنګه زندگی می وکړه، مینه می څوکړه خو خپلا تباهی می وکړه، مینه می څوکړه خو خپلا تباهی می شاند سودائی میں اکڑا، سودا میں اکڑا خو پشاند سودائی میں اکڑا، مین میں سوکڑا خو پلا تباہی میں اکڑا، مین میں سوکڑا خو پلا تباہی میں اکڑا.
اوریدونکو د کرن خان له دې سندرې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د بریوال کاکړن د خبرونو لنډی زور
د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتی استازی مولانا سمیع الله کوي طالبان په حکومتي ځایونو کې له حکومت سره خبرو اترو ته نه دي تیار. مولانا سمیع الله دا خبره د چهارشنبه په ورځ د پنجاب په ملتان کې خبری غونډې ته وکړه. د پاکستان په کراچۍ کې میش د باجوړو ایجنسی اوسیدونکو وای دوی له امن کمیټې سره د تړاو په تور کې وژل کیږي. د یو وژل شوی ځوان ورور مشال راډیو ته وویل چې په خپل سیمو کې یا حکومت د امن په لشکرو کې شامل وي او په کراچۍ کې طالبان له همدې کبله وژني چې ولې د داسې لشکرونو برخه دي. د هغه په وینا حکومت نه په باجوړ کې او نه هم په کراچۍ کې امن ورکړی دی. د ناتو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن خبرداري ورکړی چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نسی حالات به ډیر خطرناک شي. اندري فوغ راسموسن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتېدل په همدې تړون پورې تړلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد لخوا په اوکراین کې د هر ډول پوځي عملیاتو خبر رد کړی ده. د چهارشنبه په ورځ له ان بی سی ټلویزیون سره په امریکا کې ولسمشر اوباما وویل چې دوی به په پوځي توګه په اوکراین کې شکیلېده ونه غواړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې په دوی به پر اوکراین د یرغل له کبله پر روس سفارتي او اقتصادي فشار اچونې ته دوام ورکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د روس پلازمینې ماسکو ته ځي چې د دې هیواد له ولسمشر ولادمیر پوتین سره لیده کاته وکړي. د بان کی مون د سفر او لیدو کتو هدف د اوکراین په اړه د نړیوال تاوتریخوالي راکمول دي.
لن خبرونه مو د بوريوال کاکل نو اوریدل. اوریدونکو مشال ریډیو د پاکستان په قبالي سیمو کې لایني اصلاحاتو بل د تین انتخاباتو سره پر تړلو موضوعاتو له ځایي خلکو د چارو له پوهانو سره ځانګړي بحثونه کړي دي. د خبرونه په دې برخه کې له همدې پروګرامونو څخه یو تاسو ته په تکراری توګه وړاندې کوو.
فاټا د اصلاحاتو په لور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
د خالی نهې او زیارت پورس په نهه نیمه بجو لمشال ریډیو نه.
اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خصوصي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. د دې ځانګړي خبرونې مقصد په تیر یو موده او په خاص توګه تیر دوه کالو کې په قبایلي سیمه کې شوي سیاسي، آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته ستاسو پام راګرځول دي، ځکه چې دغه اصلاحاتو په ځای کېدو لپاره د قبایلي سیمې مشرانو، عام اولس او مدني ټولنو ډېرې هڅې کړې دي. نو مهمه ده چې معلوم شي چې دغه اصلاحات تر کومه پورې ګټور او تر څو عملي شوي دي. نننی پروګرام کې به هم د دغه اصلاحاتو دوه مهمو برخو باندې د خپلو راغلو میلمنو نظر اخلو. لومبه موضوع د پولیټیکل پارټیز آرډر کال 2011 او دویم اف سی آر یعنی فرنٹیر کرائم ریګولیشن کې بدلون په حق لده. اوریدونکو دا د قبایلی سیمې په تاریخ کې هغه دوه مهم ګامونه دي کوم چې هم د هغه وخت ولسمشر آصف زرداری د لاسلیک لاندې هم په کال 2011 اگست میاشت کې پورته شوی وو. هم په دې دوه مهم برخو باس کولو لپاره ما سره نن په سټوډیو کې موجود دي د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د جماعت اسلامي نائب صدر زرنور افریدی صاحب، د قومي وطن پارټۍ د قبایلی سیمې ارګنایزر اسد افریدی اډوکیټ صاحب، او هم د قبایلی سیمې نه د پاکستان پیپل پارټۍ جنرل سیکرټر او د فاټا پخوانی سلاکار مرزا محمد جهادی صاحب. تاسو ټول میلمنو ته هرکلی وایم. زرنور افریدی صاحب، زتا سدارعظم په تمهید کې ماده هم ویل چې په کال 2011 کې چې کوم پولیټیکل پارټیز آرډر چې کوم پاس شوی و د هغه وخت د صدر آصف زرداری د لاسلیک لاندې هم د هغې په رڼا کې په کال 2014 یعنی تیر کال کې انتخابونه وشو. تاسو څه ګڼئ دغه دستخط یا دغه لاسلیک یا دغه دستاوید څه بدلون راوستو او څومره مونږه ګټه او تاوان وکړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په قبایلی علاقو کې سیاسي اصلاحات یا قبایلی عوامو ته د سیاسي حقوق او ملاوېدل او ورکول دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی، او دا چې هغه فیصله وشو نو دا یو قسم ته په قبایلی علاقو کې ډېر غټ پیشرفت او په سیاسي او په جمهوري ډول باندې په قبایلی علاقو کې د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی. ترکمه پورې چې مونږ د ماډل خبره کوو په دې به وخت لګیږي، خو بنیادی خبره چې په قبایلی علاقو کې کم مشکلات دي او خصوصا د پولیټیکل انتظامیه سره کم اختیارات دي چې د هغې په نتیجه کې د قبایلی علاقو د تعمیر او د ترقۍ لار نیول شوې ده. هلته چې کم نظام شته دی فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر په نوم باندې،
افریقا سے بخنه غواړم تاسو دغه ځای کې زموږ اف سی آر ته به هم د پروګرام په دویمه برخه کې هم راځو. زه د اسد افریدی ډیګیټ سره هم دغه تاسو کوم. زما مقصد دا دی چې د تیر کال چې کوم انتخابونه وشو څه بدلون تاسو ګڼئ؟ مخکې به د یو سیاسي پارټي چې کوم وه د هغې جانډه به نه وه، یا د هغې د بینر لاندې به انتخاب نه کېده، یو سړی به راغی اب آزاد ور دی ده، اوس ټول سیاسي پارټۍ په ګډه سره په دې کې ګډون کوي، شرکت کوي. څه بدلون راغی؟
که وکتل شي دا ډېره اهمه او مهمه موضوع ده، او د ډېر وخت نه په فاټا کې د دې لپاره ډېر جدوجهد سټګر شوی دی. د دې جدوجهد باقاعده آغاز چې دی دا په 1968 کې اول ځل شروع شو، چې په فاټا کې په قبایلی سیمه کې تحریک اتحاد قبایل جوړ شو، چې هغې دا مطالبه وکړي چې ون مین ون ووټ، یعنی دی یو هر سړي ته د ووټ حق حاصل وي، او د دې ووټ په حق باندې پکار داده چې پولیټیکل پارټي هلته کې لاړ شي او هلته کې الیکشن کې حصه واخلي. په دې حوالے سره د دې پولیټیکل پارټي اکټ په نتیجه کې په اول ځل سیاسي پارټو په دې کې حصه واغسته. د خلکو دا تصور چې په فاټا کې یا په قبایلی علاقو کې چې دي دا سیاست چې دی یا سیاسي پارټي چې دي دا د شجرې ممنوعه په توګه خلکو کتي، خو داسې ونه شوه. هغې وجه دا وه چې د هرې جنسی نه په دې کې د ټولو پارټو نمایندګانو باقاعده توګه حصه واغسته په اول ځل. او زه به دا هم ووایم چې که وکتل شي نو د دې په نتیجه کې په اول ځل په فاټا کې څلور داسې ایم این اے منتخب شول چې د هغې تعلق سیاسي پارټو سره وو.
میرزا محمد جهادی صاحب، د اسد افریدی صاحب د خبرو سره څومره اتفاق کوي؟ د کال 1988 په حواله ورکړه، په کال 1989 کې مغالبا د اډلټ فرانچایز په نوم باندې چې کوم ستاسو اختیار دی هغه ملاو شوی وو، او تاسو خپل سوای څه بدلون راغلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ملګرو سره په خبرو باندې یقینا څه متفق یم، خو دیوه خبره ما ته ډیره اهم بریخي دیلې. 52% التا ټول پاکستان کې د خزو اکثریت ته
صحیح،
ته اوس پورې متا ټولو ایجنسیو کې اسی وانی مای ایجنسی بدت نه ویم، خو په نورو ایجنسیو کې اوس پورې مو خزو ته د ووټ حق نشتا.
صحیح جهادی صاحب، د خزو به هم یو بیل ځانګړی پروګرام هم خو تاسو دا خبره هم ټیک ده چې په سیاسي حواله باندې د خزو غو نمائندګی نشته؟
نشته.
صحیح. زه بیا راځم زرنور افریدی صاحب، له جمال اسلامي سره تعلق ساتي. اوس تاسو په غړنۍ چې آتا سیاسي پارټۍ خپل کارونه خپل جلسې خپل تقریرونه په کلا میدان کولای شي، تاسو تخکاری او سستونځي پکې؟
علم صاحب خان، زب دا ټول خلکو ته ټول قوم ته پښتنو ته پیغام ورکړم چې مونږ په خپل باندې دا غزاین انتخاباتو الیکشن لړاو کړ، او د هر علاقې ته مونږ د پارټۍ په بیس باندې ورسیږو، هر کوڅه ته، هر کډی ته، هر اوجرې ته د خپل ایجنډې سره او د خپل ایجنډې سره او پیغام ورکړو. او دا ډیره تاریخي خبره ده چې په پنجاب یا په کراچۍ کې هم انتخابات کیږي، نو خلکو اسلحې راخستی وي، او ډېر راکټې او مختلف قسمه. ما په خیبر ایجنسی کې د ان اے 1540 نه الیکشن لړاو کړو، او د اولې ورځې نه واخله تاخیر ورځې پورې ما سره چاقو هم نه، ټوپک، تماشا یا بل خبره. او مطلب دا چې ټول خلک په دا باندې پوه شول چې نورو خبرو ته چې کم دی هیڅ جنگونو ته، او مطلب دا چې اصله هوته او دغو خبرو ته ضرورت نشته. اقتدار ته رسیدو آسان ترینه لار چې دا جمهوری لار ده، ډیر غټه او خطب دیلی راغلی ده. نوجوانان خو پرې ده چې زه په دې علاقو کې ګرځې ګم، دا به تاسو لپاره ناشنا وي چې د او اتو کارو نواخلات 1500 کو پورې ماشومان چې کم دي هغه اوس هم زمونږ استقبال کوي، ستړي ماشي راته وایي، په خیر راغلې راته ډیره زیاته مینه کوي. او مطلب چې ماشومان جینکې چې کم دي هغه هم سلام کوي چې مونږ په کوم ځای باندې تیریږو. او قبایل چې دي په دې باندې پوښول
چې زمونږ د مسایلو حل چې دی دا واحد د سیاسي پارټو سره دی، بل چا سره زمونږ د مسایلو حل نشته.
اصل افریدی سید تاسو خپل اډوکیټ هم یې څه کمې بېشې په دې سیاسي حل زلو کې نه تاسو ګورئ چې مخکې څه کول پکار دی په دغه سیاسي چې کوم اصلاحات شوي دي، پولیټیکل پارټي آرډر چې کوم دی، مخکې څه کمې بېشې تاسو ښکاري؟
ما په نظر کې اوس هم ډېر لوی کمې شته، یقینا چې شته. هغه وجه دا ده چې اوس هم پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې دی فاٹی چې کما پولیټیکل ایجنٹ انتظامیہ چې دا، یا فاٹا سیکرٹریٹ چې دی، یا زمنگا گورنر صاحب چې دی، چې اغا دی فاٹی ټول دی انتظامی امور مشران دی، زدا فکر کوم چې اغي اوسم دی ته نه دی تیار چې ال تکی پولیټیکل هلی زلی چې دی اغا په روانه توګه یا په سرګنده توګه یا په آرامي سره اوشي. دی وجه دا ده چې سیاسي پارټي څومره موثره کیږي دومره ردی اثر چې دی دا کمیږي. نو لهذا په دې حواله سره زمونږ د انتظامیه چې دا چې کوم د انګریزانو استبلش کړی دا جوړه کړی دا، چونکی انګریزانو د خپل حکمرانۍ د مضبوطوالي لپاره دا انتظامیه جوړه کړې وه، د خلکو د خدمت لپاره نه وه. په دې حوالے سره اغا د خلکو خدمت ته نه دی تیار، او د سیاسي پارټو هدف دا دی چې اغا د خلکو د ولس خدمت وکړي.
تاسو ګڼئ چې د وخت رضو سره سره به د رول هم کمیږي؟
بالکل جی. زه ما دا یقین دی چې آئنده پنځه کاله پس که دا سیستم اوچلی دو خدای دی وکړي چې اوچلی، چې په فاټا کې به یو انډیپینډنټ یا آزاد امیدوار نه وي، دا څومره متبر دا مشران دا سرمایه دار خلک چې دي دا به ټول په سیاسي پارټو کې شاملېږي، او د سیاسي پارټو نه به الیکشن کېږي.
محمد جهادي صاحب، تاسو راتلونکي پنځه کاله پس تاسو ګورئ؟
بالکل سر، لکه اجي زرنور صاحب خبره وکړه، د خپل څو مده مخکې مو په لکه کې یو جلسه وکړله، ته تاسو وکړه وو سه لکه څرنګه اسد صاحب ویلا د دې د پولیټیکل انتظامیا او د دې مشرانو برابر مداخلت کئی، دوی نہ وہ باقاعدہ اجازت اخلی نہ بیا جلسہ کئی، آئندہ مدا توقع تھا، دا نہ تو صرف دی مدی سیاسی پلٹے ہو دی عام خلقہ دا توقع دے، چوریز نہ بل وریز تھا، کال نہ بل کال تھا، الیکشن نہ بل الیکشن تھا، خالات رچی ویلے خلق شرکت کئی، او خلق پا آزادانہ تھا اور باندھے مطلب پلٹے جائن کئی.
صحیح. اوریدونکو دا وخت ما سره د قبایلی سیمینار د جماعت اسلامي غړی حاجی زرنور افریدی صاحب، د قومي وطن پارټي غړی اسد افریدی اډوکیټ صاحب، او د پیپل پارټي غړی مرزا محمد جهادي موجود دي. په لومړۍ برخه کې مونږه په پولیټیکل پارټیز آرډر کال 2018 باندې خبرې اترې وکړې، او اوس یو وړ شانتي دماخلو، او د دمې پس چې راشو نو بیا به مونږ د دې نننۍ پروګرام دویمه مهمه برخه کوم چې په اف سی آر کې بدلون دی په هغه به خبرې کوو. موږ سره اوسئ.
فاټا د اصلاحاتو په لور،
د قبایلي مشرانو، میرمنو، د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ،
د خالی نهې او زیارت پورس په نهه نیمه بجو لمشال ریډیو نه.
اوریدونکو د دمی رستو یو ځل بیا خرغلاس، مونږ د دمی نه مخکې د پولیټیکل پارټیز آرډر کال 2018 خبره کوله، او تاسو ته مو ویل چې د دمی رستو به په اف سی آر یعنی فرنټیر کرایم ریګولیشن باندې خبره کوو. اف سی آر یعنی فرنټیر کرایم ریګولیشن په 1901 کې د قبایلی سیمو لپاره د هغه وخت انګریز حکومت هغه لاګو کړی وو، او دغه شان لږ ډیر بدلون وروستو، یعنی کومونګه په ګوتو شمار کو په 1918 کې، په 1918 اته دیرشم، وصل ویختم، دوه شپیتم، درې شپیتم، او دغه شان په 1995، 99 او په 2000 کې لږ ډیر بدلون شوی. ولې په تیر یو سل لس کال کې داسې سغړ بدلون نه ښکاري چې په دغه افسیار کې شوی؟ په اخر کې په کال 2018 کې هم دا وخت ولسمشر آصف زرداری د لاس لیک لاندې د ټولنه لوی بدلون میلمنو سره هم په دې خبرې کوو چې څه وجه ده چې داسې آئین کې د پاکستان آئین مونږوالو، نو په تیرو 15-30 کالو کې د شلو نه زیات پاکي بدلون شوی دی. خو که موږ اف سی آر ته ګورو نو په یو سل لس کال کې یو بدلون پاکي شوی دی. زرنور ابری صاحب، تاسو څه ګڼئ په دې تیر دوه کال وړاندې په کال 2011 کې چې کوم بدلون نشوي په هغه کې مهم مهم کزتا ستوم ويم په هغه کې یو دا دی چې کومې زنانه دي هغه داو خلاف بس کیس نه فایل کیږي هغه با اسی به سره زندان درنه نه شول کیږي چې کوم ماشومان دي د 14 کال نه لاندې یا مشران دي د 15 شپته کال نه بره په او باندې کیږي دغه شان مخکې با ټول قبیله چې کوم دي رانی ول کیږي هغه د قبیله وی جیل ته واچول پولیټیکل ایجنټ ستای اختیار او چې درې درې کال به شړې دن نستل او چاول تاسو نه کولو دا غي سره ستاج ادب به ختم شو ست تنخوا به درې دا غي به تاسو نو تاسو څنګه نه اوس هم اګی څه پزړه دا یا دا کم بدلون چې ما تاسو ته ویل په دې کې سلیکټ بدلون راغلی دی یعنی په دې تیر دوه کالو کې داسې کیس نه راشي چې ماشوم جیل ته دننه شوی د 14 کالونو کم یا د 15 شپېته کالو له 12 مشر یې دننه شوی یا د فاټر ټریبیونل په حواله سره بدلون راغلی دی څه عملي شوی دی
علمزیب خان صاحب ډیره بخانه غواړم زستا سو سوال نه الگ مخکزم چې تاسو په شروع کې اف سی آر ته آئین دا قانون لفظ ورکړو زما په فکر باندې دا نه آئین دی او دا نه قانون دی دا په اصل کې د انګریزانو جنگی حکمت عملی وا اف سی آر د قبایلی عوامو بنیادی انساني حقوق پامال کړي پارلیماني حقوق پامال کړي دي دا غرنګي جمهوریت او سیاسي حقوق پامال کړي دي دا چې تاسو په کم په پوینت خبره کوي چې اوس کم صورت حال ده نو حقیقت دا ده چې اوس هم قبایلی علاقو ته سړی لوړ شي نو ټیک شو زنانه او ماشومان به په جیل کې خونه وي خو د شپېتو کالونو زیات چې کم خلک ده هغه ته اوسه پورې مطلب دا ده چې په جیلونو کې پروت ده په اف سی آر کې دا هم ترمیم شوی و چې کم سړی چې گرفتار شي په یو ورځ کې د نه به مطلب دا ده چې پیش کی او دا اپیل حق ورته هیڅ داسې صورتحال نشته ده دا تاسو د خبرې سره مې اتفاق ده چې په ټوله دنیا کې په سیستم کې په آئین کې او په قانون کې تبدیلی راځي خو زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې اتلسم ترمیم چې کوم ده هغه تیر شو او مطلب دا ده چې په دفعه 247 کې چې د قبایلو حواله سره دا یو دفعه د پاکستان په آئین کې په هغه کې هیڅ چینج او هیڅ تبدیلی پکې را نغله نو اف سی آر چې کوم دی هغه ښه په مضبوط شکل کې اوس هم په قبایلي علاقو کې میشته ده
صحیح اسد افریدی صاحب تاسو له راځم اول خو یو مختصر پوښتنه تاسو له ځم کوم اف سی آر فرنټیر کرایم ریګولیشن یعنی چې هلته جرمونه ریګولیټ کی سمې کی نو ضرور افریدی صاحب دا اشاره وکړه کدا جرمونه سمول لیکره دې دستاویز د وژنې جرمونه زیاتې کی سیواګي تاسو
یو تاریخي پس منظر لګ معمولی شار بیانول غواړم ځکه چې ډیرو خلکو ته غلط فهمي ده ډیر خلک دا وی چې د اف سی آر د فاټی د پاره ځکه جوړ شوی دی چې د فاټی چې کوم روایت دی دستوري دی دا د هغې سره سم دی نو په دې حوالے سره زه دا کار کول غواړم چې اف سی آر چې دی فرنټیر کرائم ریګولیشن یعنی د فرنټیر چې پخوانی چې نن کی پی کې ده یعنی خیبر پختونخوا ده مخکې وی دی ته فرنټیر وی دا د فرنټیر د پاره جوړ ده دا د فاټا د پاره نه و جوړ نو فلهذا که څوک دا خبره کوي یا دی غلط فهمي کوي نو دا ډیره ستره غلطي ده دویمه خبره دي دا چې دا د دې لپاره نه جوړ چې دا د خلکو اصلاح وکړي بلکې دا د دې لپاره جوړ وو چې کم خلک د ازادي جدوجهد کې اخته وو د پیرنګي خلاف جهاد کولو د هغې خلاف جدوجهد کولو ملکي آزادولو د دې لپاره داسې قانون جوړ کړو چې هغې د دې عمل نه ایثار کړي
صحیح تاسو څه ګڼئ چې دا اوس چې کوم بدلونونه یا ترمیم شوي دي په 2011 کې دا خو بیا ډېر ښه دي
بالکل جی خری خو چې کومه پورې دی عمل درآمد سوال دی نو ترمیم نه تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ قسمه عمل درآمد نه دی شوی خو زو بارکه تاسو خبرو کړی چې خو زو بارکه بوز تاسو ته مزه خپل وکیل ما زلانه خلاف چې کیس جوړ شو اکثر دی فاټی زلانک به د اف سی آر لاندې نه چارج کیدی بهر نه به چې کوم خلک راغلی وو کنه جی نو دی هغه به چې کوم جرم وکړو نو دی هغه زنانه خلاف چې کی جوړ شو نو هغه زنانه چې دا هغه به جیل ته په وخت کې نه چولا هغه به یو ملک تا یو سفیدریش تا ولا کړه هغه په کور کې ساتله نو ما شومان او خزه دا چیرېم نه سزا شوې دي نه جیل ته تللی دي نه ولادت ته تللی نه پرون تللی دي نه ناشته
صحیح مرزا محمد جهادي صاحب تاسو غړې دیو خو اصل ډوکټ صاحب وو چې ترمیم یا بدلون ډیر خدي خو په صحیح توګه عملی شوی نه دي
تر اوسه پورې لکه څنګه اسد صاحب درته ویلا دینه مخ کې نه خزه جیل ته لوړ دي نه مشوم لوړ دي هغه خو سره دا شی وونه اولم نو وسه لړشه اتیاو کولو سړای په جیل کې په اف سی آر کې پروت دی جرم تا په کراچۍ کې کړه دی او کور د دلته په خیبر کې ابل او زیات وا کورونا وران شوی دی د خلک گوا دی اوسا قبیلانی ولای شي هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی صرف آرډر شوی دی خو امپلیمنټیشن نه دی شوی ٹریبیونل په متعلق دا وکیل دی زه خو وکیل نه یم خو کم از کم ما 37 سال د دشمنی پر راشو په هغه کې ما دغه کورټ او د عدالتونه ډېر ټکولی دي دی ٹریبیونل تا هیڅ حیثیت نه دی حاصل
صحیح تاسو ٹریبیونل خبر وکړه ٹریبیونل خو غالبا لس 2 کال مخکې کوم بدلون راغلی نو په هغه کې چې کله ٹریبیونل جوړېده نو هغه کې دا و چې دا به دوه کس کوم دی ریټایر بیوروکریټ یا یو به پکې جج ریټایر نو دا به د مرکز داخله یا د قانون وزارت چې کوم سکتر دی راغلی
هوم
سیکرټری سره کوي خو چونکې په کال 2018 کې دغه مسله هم ختمه شوه او ٹریبیونل یو قسم له آزاد شو خو په دې کې څه پوهیږي څوک په دې خو په فاټا یا قبایلي سیمه خو اسیم زیاتره د خیبر جنس او د کور مینه لګړې علاوه زیاتره تشپاړس 10% نه کم چې کم دین لیټرسي ریټ ته نو پدې به سوپ ویګی دا دونه وګت کې څو فاټا ټریبیونل ته بځي تاسو وای دا د کې نور څه بدلون پکار دی اصل افریسی په اول تاسو ته پوس کوم بیا زرون افریسی
جی دا بیسیکلی مخکې چې دي کنه جی 70 نه مخکې ای پی ای کورټ نه وږي صرف یو کورټ او پولیټیکل ایجنټ هغه به کیس کولو دا په 70 کې پاوز ڈیلیگیٹ شو ای پی اے تھا ای پی اے کورٹ جوڑ شو نو ای پی اے چے فیصلو کی دیگه خلاف چے دے اپیل کی گی پی اے تھا نو دی پی اے چے فیصلو کی دیگه خلاف کی گی کمشنر تھا کمشنر چے فیصلو کی دی نو بیا بو ٹریبیونل تھا ٹریبیونل کی جی اگا وقت کے دو کسانو چی یو بو ہوم سیکٹی ہو یو بو کمشنر ہو جی دے ٹریبیونل کی جی چی کلب و خبر ٹائی رات لکنا چی او کیس بو ٹائی کے دو چی یو با یو پا کیو بل 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 نو بیا اگے کی دا کنڈیشن یہ خیو چی بیا بو دے کی چیف سیکٹری کی نی نو بیا چی اوز دا کم ٹریبیونل جوڑ شو نو دے کی درے قسم بران آگا ایشوی تی ویستا چی ٹائی خبر
دا آسان شوا
آسان شوا خودے کی یو ترمیم بلا مکڑو چې دوه به بیوروکریټي یو به پکې ریټایرډ جج یا وکیل
وي چې هغه های کورټ جوګوي
دغه جوګوي
صحیح
خو اوس هم یعنی دی چې کوم فیصلې کوي جی یو چې کوم لوی پرابلم دی جی ادا دی چې په دې ټولو کورټس کې جی ایکټ دی جی چې کوم کورټ وي نو پاکې به کونسل وکیل به پیش کیږي جی د موږ بدبختی دا ده چې ای پی اے کورټ ته خو وکیل پکې نشي پیش کېدی پی اے کورٹ تے خو وکیل پکے نشی پیش کے دے کمشنر کورٹ کے صرف وکیل پیش کی گیا غت اجازت تے سرکاری وکیل شتا جی پدے ٹولو کے خو پرائیویٹ وکیل نشتا ٹریبیونل ہم دا پرابلم دے چے ٹریبیونل کی چھ دی نظر آسانے اپیل گنجائش نشتا خو دے کے پرابلم دا دے چھ چونکہ بیوروکریٹ غلبہ دا پکے نو فرض کا ای پی اے و فیصلہ کڑی وہ آغا فیصلہ ماتول نہ واڑی نو بیا آغا کمشنر یدی ما تکڑی وی اپیل کی اوم شی نو نظر آسانی پا کی او کی نظر آسانی کی بیا آغا فیصلہ واپس مطلب کی حالانکہ اف سی آر کے نظر آسانی قانون اڈوشتا نا سر پا کی سیکشن نشتا
دا ترمیمون چی بیا شوی دی پا دی که ترمیمون کی چی دیو چی دی اپیل ہم کولی شی دی کمشنر لنت لی شی دی پولیٹیکل ایجنٹ لنت لی شی یا ٹریبیونل لنت لی شی
ما جی مخکم دا عرضو
کلو
دا بلکل زبانی جمع خرچ تے پا کاغذ کی شوی دی عمل پا دی یو ترمیم هم نده شوه
صحیح ضرور افریس چی کمی تکنیکی خبری بیا خود دیو اصد افریس هم مکلی سو وجر دا ولی مونگ بار بار واجده عملی کی نه دو کالو شو کمزوری چرت دا سو کسور وارده
بنیادی خبر خو دادا جی چه کم کورٹ دا عدالت دا عدلیه دا پا قبائلی علاقو که دا ٹریبیونل پا شکل که دا طول ناوال خودل تا تبدیلی پا کار دا وہ آغا دا چھ دوی وائی چھ مونگ بدلتا یو ریٹائرڈ جج بکے نو یا با اور سر یو بیوروکریٹ کے نو چونکہ فیصلے چکم دی آغا دے ججانو کار دے اول خدا نہ دا پکار چھ ریٹائرڈ جج والے کی نی دلتا پکار دا دے چھ مطلب دا دے چھ فریش خلق راشی ججان راشی دلتا باقاعدہ بینچ جوڑ کرے شی دلتا دا بیوروکریٹو کم ضرورت تے زکا چھ بیارتا بیوروکریسی آغا لین چنگے چھ دوی خبر اوکڑا چھ پولیٹیکل ٹو ٹریبیونل آگا بیوروکریسی سر غوگ نزدی کی و فیصلہ برقرار پاتی شی دوائی میں خبر دادا چھ اس نوائی کم سیز را ہوتا لے لا ٹولو کبائلو کے نشتہ زمون پرندی کوتل کے عدالت قائم شوئے دے او ای پی اے چکم دے آگا بیل زیور تا مقرار
کرو دا کم عدالت دے فیصل کچھ غالباً دے FCR لسم شیخ خدا سے ہم سوچے دلتا بنا سپریم کورٹی نبا ہائی کورٹی نبا سیول کورٹی
دا اس گورنر
دا کدر ٹریبینل سے حصہ دا کسنگا
دا اس گورنر فیصلہ اکڑا او ٹریبینل ہم دے پکے آگوی اس آوراز باندے یو کس چې دی په علاقه کې سایټ ته مړی کړی و هغه ته لس لکه روپۍ جرم او لس کاله قید ورته واورولو. نو ما چرته دنیا قانون کې داسې سزا نه و اورېدلې. مطلب چا چې مړی کړی و هغه لپاره خو پاکستان په قانون کې هم یو خپل سزا معلومه ده، هر څه معلوم دي. نو لهذا قبایل چې دي اوس په مخمسه کې دي، نه د جرګې څه حیثیت پاتې دی، نه دغه عدالتونه څه نتیجې ورکوي.
خبره بیا راځي چې بعضې خلک وایم چې دا اف سی آر او دا یا دا کیسه سره ختمه شي، یو نوی قانون دی راشي، یا د پاکستان آئین دغه سره لاګو شي، یا دغه سره سپریم کورټ او های کورټ ته د خلکو رسایی ملاو شي.
نور صاحب چې کومې خبرې ته لنډ کوتر والی اشاره وکړه، دی بنیادی وجه دا ده چې دا ایډمنسټریشن خپل ځان ته توجه اړولو لپاره ځنې نوې نوې داسې کیسې کوي چې خلک پورې بیا ټوکې کوي خاندي. دا ډیر متبر هغه وجي ډیمانډ و چې انتظامی امور او جوډیشل امور چې دي مکننه او دا عدلیه چې دي دا جدا جدا شي. نو دې داسې وکړه گورنر صاحب یو نوټیفیکیشن وکړو چې ای پی اے لنډ کوتل دي چې دي دا سیول میټرز کیسز دیم اوري، یعنی په عدالت تزال اوري پولیټیکل ایجنټ نه بغیر. نو دا مونږ بیل کړل، حالانکه داسې یو گپ شپ ته خلکو له پسترګو کې
ٹریبیونل ڈیری خبر اکڑے خو جہری سے تس مختصر کو ہوا ہے
تو آپ کم سوال ہو کو زنورا جینا جواب عزت رقم فاٹا دے مقتدر و اداروں پر لاس کے دے تو ترسو پور دا ادارے اجازت پیر نہ کی حل تک دا شونا امپلیمنٹ نہ کی دے ایف سی آر کی صورت ترمیم شوے دے آغا دے خپل خلاف بولی آزادی ویر کول اگوئی بالکل دا شے نہ منی دی وجنا دا امپلیمنٹ نہ کی سرکٹ ٹریبیونل دیا دیا کوئی تابے دے کا پی دیا دیا کوئی تابے دے کا ای پی دے کا کوٹ دے کا چی شہر جرگا دے دیا کوئی تابے دے دا تو سو پورے دا شہ ختم نوی شوے تر آزادے سوچ ہم نشی کو ایسا
صحیح دا پروگرام بالکل آخری برخ تراغلی ہو دا سی لنڈو لنڈو ٹکو کے کراتا ہوا ہے دا ایف سی آر چی دا کم نور ترمیونا یا نور بدلون نشیو دی لکا دا زمانت اختیار دا جیل ایکسپیکشن کی یا مخ کے ما خبر رکھنا مخ کے وستا تنخواہ ختم دا ستا جیداد مخاطب دو پا آغا شہین کی اصلا دا پریس ایتا سو آئے سب بدلون راغلی دی مختصر ٹکو کے رات ہوئے
ما تا خو بدلون نخکا دی ٹولا والتونا دی تحصیل و دی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن انتظامی ڈانچہ کے نہ دی چی دی پی نیوی خواہ نہ اوالت تتلے شی نہ قیدی کتے شی اس اجازت چاہتے نشتہ دے مونگ بینگ وکیل زمونگ درخواست سوکوری منا درخواست ہو لیکو اگر کلرک تا محرر تا اوالے کی بیا دی پی اے خواہ رکا درے میشت پس گوری درخواست ہوکا دوی میشت پس دا 24 گھنٹے خبری شی دا غلط خبری دی بوډاګان د ټول خلک پرته
تاسو وایي کې اف سی آر کې بدلون دی کې یا پولیټیکل پارټیز آرډر دی د ټول تعلق د ای پی اے او د پی اس سره تړلی شوی
اخر
دا غي څومره زور دی. نو
اخر کې یو خبره کوم جی، ما ذاتی درایه ده چې تر سو پورې زمنګا د ملک دی های جوډیشری چې دا اعلی عدالتونه چې دی های کورټ او د سپریم کورټ دار اختیار
مختصر بدلون شو نور بدلون پکار دے دا ایف سی آر پہ مکمل تو ختم ہو پکار دی او فاٹا جی کم دے پاکستان پائن کی راوس پکڑتا سنگ ہو رہے کہ نہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ پکارا چل فاٹا خر گوال ترا سائی ہوشی
ایف سی آر چکم دے دا خو ډیر ظلم دی، د ظلم نظام دی، په کار دی چې اثر نو د دې جایزه واخیستی شي. او مطلب دا دی چې کوم پکې غیر انساني او غیر اسلامي او غیر جمهوري دفی دی چې دا خو ته ټوله ختم کړی شي. تر کومه پورې تاسو په ترامیم خبره وکړه چې دا ترامیم شوی دی، دا خلی کنه دی دا ختم کړی شي؟ نه، دا ډیر ښه کار شوی دی او په کار دی چې دا عملی کړی شي. تر کومه پورې چې د فاټا مستقبل دی، نو زما په فکر باندې چې په دې باندې مونگ سمرا کار کڑے دے پفاٹا کے بالکل سیاسی و جمہوری ماحول جوڑا والغوڑی پا جمہور اگا ٹول حقوق دا قبائلی عوام تاور کول پکار دی کم چھے دا اسلام آباد خلق کو تا حاصل دی کنئی. مطلب دا چھے پا قبائلو کے دیر اگٹا تیارا موجود دا دیر اگٹا پریشانی موجود دا اور پکار دے چھے حکمرانان دیتا توجہ ہو کے
صحیح. مرزا محمد جہری صاحب آخری دو خبری تا سوائے
بکن بدلن سے شوئے دے اندا امپلیمنٹیشن ہو کی مونگ تب ڈیرا ہاتھ ملو شی دا ایف سی آر دا نن تپ دی پاٹا کی تا دا کم کرائسس گورے تقریباً دی ایف سی آر واجینا دا زوانان نن پچی دلی دی دا توپا کی تا خستے دے د ظلم واجینا داغا دا تنظیم نه دا تاسو جوړ شوی دی دی واجینا
صحیح ګران اوریدونکو د دې سره زمونږ د پروګرام چې کوم وخت دغه پای ته ورسېدو زما چې کوم درانه میلمان دي د زرنور افریدی د جماعت اسلامي غړی او د خیبر ایجنسی سره تعلق لري اسد افریدی ایډوکیټ د قومي وطن پارټي سره تعلق ساتي او د فاټا یا قبایلی سیمه ارګنایزر هم دغه پارټي او میرزا محمد جهادی د کورم ایجنسی سره او د پاکستان پیپل پارټي جنرال سیکرټر دی د دې دریو وړاندو یو وای بیا زه شکریا ادا کوم او تاسو واورید چې دیو د اف سی آر یعنی فرنټیر کرایم ریګولیشن په حواله چې خبرې وي ستونزې او کوم بدلونونه په هغه باندې خبرې وکړي او دا غینه وړاندې د پولیټیکل پارټیز آرډر یعنی پی پی او چې کوم په کار 2018 کې وو په هغه باندې خبرې وکړي خو په خاص توګه په اخر کې په اف سی آر